زدکړې او کار حق شری او قانونی حق دی. میرمنې هم د نارینه په څیر په ټولنه کې د فعالیت حق لري.
خځې هم لکه د نارینه غوندې حق لري د کار کولو. بعضې کورونو کې داسې چې نارینه ونه لري، نو ښځې مجبوره دي، ضرورت ورته لري کار ته، دا یې خپل حق ده. نو بېخي ډېرې محتاجې دي، ځکه دوی تقریبا بعضې کورو کې ښځې د نارینه په څېر سرپرستې وي، د کور مسؤلیت له غاړې وه. اوس نو طبعاً په هغو کور کې مشکلات ډېر راځي چې یوازې ښځینه یې د کور سرپرستې وي او هغه کور ناستي. خپل ځان ته یې مشکل ده، کورنۍ ته یې سخته ده، خوراک څښاک ټول ورته سخته دي، تداوي ورته سخته ده. ښځه پېژنم چې کار کول اوس تقریبا زه طالبان را تګ سره بېکاره ده، کور کې ژوند ورته سخته ده. حتی خپل هغه شخصي شیان چې دا غواړي باید ترلاسه کړي، نشي اخیستلی، ځان ته تداوي نشي کولی، مجبوره ده چې یو بل چا ته به محتاجه کېږي یا د بل چا لاس ته به ناستوي. پیسې ونه لري نو طبعا ژوند ورته سخته ده. یو شي ته طبعا ضرورت پیدا کېږي، هغه به مجبوره ده په زور له یو چا غواړي، یا له خاوند څخه یا له ورور څخه. نو چې هغه یې نشي ورته پوره کولی، دغه د کورنۍ شخړې او جنګ طالبان بیا ورته تعدیدوي.
افغان ښځې داسې مهال په کور کې نیول شوي چې په وینا یې د تیرو شلو کلونو کې هر یوې تر خپل توانه داسې کار ځان ته برابر کړی و چې د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې. ګڼ شمېر نارینه هم په دې نظر دي چې د ښځو کار له یوې خوا دوی فعال ساتي، له بل لوري په اقتصادي ستونزو کې دوی ته اوږه ورکوي. خو په خبره یې اوس د دوی د کور د میرمنو د کار حق طالبان ورنه اخیستی.
زما په باور باندې کار کول د ښځې او نارینه د دواړو بشري حق ده. په دې کې دوه شیان اهم دي، یو د کار د تخنیکي ارزښت او بل اقتصادي ارزښت. دا ډېره مهمه او اهمه خبره ده د نارینه او ښځینه لپاره. ځینې کارونه په تخنیکي لحاظ ممکن ډېر اړین وي چې باید ښځې سرته ورسوي، مثلا د طب په بخش کې، مثلا اقتصادي برخه کې، مثلا د استاذۍ او نور مسایلو کې. ممکن تر نارینه او ښځې ډېرې اغېزمنې او تاثیر ګذاره وي او باید اهم او اساسي برخه دوی کې وخت. او د اقتصادي لحاظه هم دا ډېره مهمه ده چې په کور کې یو کس نه دوه کسه، دوه کس نه درې کسه مالي سپورټ وي د کور لپاره. زما په نظر باندې د کورنۍ لپاره ښځې او نارینه دواړه اقتصادي لحاظ باندې کومک او همکاره وي. ممکن تر هغو کورنیو چې تنها نارینه دا مسؤلیت لري چې د کورنۍ لپاره مالي منابع برابر کړي، ممکن ډېر اسوده او راحت اوسي. نارینه معمولا خپل اقتصاد ډېره برخه مجبور دي چې بیروني مصرف کړي، بیروني مسایلو باندې کنټرول کړي. خو که په هغو کورنیو کې چې ښځه هم کورنۍ ته اقتصادي کومک او ملاتړ د اولاد په روزنه، نور داخلي مسایلو په سنبالولو کې، تر هغو چې هغه ښځینه اقتصادي ملاتړ نه لري، ډېر اغېزمنه او تاثیر ګذاره اوسي. زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اساسي خبره ده چې کور کې ښځې هم کورنۍ لپاره مالي سپورټ واوسي. کوم کورنۍ چې اقتصادي مشکلات نهشته، معلومداره خبره هغه به ډېر ارام او راحت زندګي ولري. زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اهمه خبره ده چې دا اجازه ورکړل شي.
کله چې طالبان په پیل کې واک ته ورسېدل او له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ ښوونځي وتړل، بیا یې میرمنې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار څخه راوګرځولې. د دوی په خبره په کور کې به یې کله ټلویزیون لیده، کله به یې هم ځان په هغو وسیلو بوخت کړی و چې برق ته اړتیا لري. خو په دې وروستیو کې د برق د نشتون له وجې دا کار هم نشي کولی. د کابل اوسیدونکې میرمن مینه وایي چې د طالبانو لخوا ټول محدودیتونه ځان ته بیل زیان لري چې نجونو او ښځو ته یې اړولي. خو په باور یې کار کول د دوی لپاره لکه ډوډۍ خوړل او څخل دومره اړین دي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو. درته وایي چې کار کول د ښځو او نجونو لپاره څومره اړین وو؟
کار کول دومره اړین دي لکه موږ چې ډوډۍ خورو، لکه موږ چې اوبه څښو، لکه موږ چې سا اخلو، هم دومره اړین دي. نو یعنی د دې په اړینتوب باندې چې موږ هر څومره خبرې وکړو، یعنی څومره چې یو نر ضرورت لري، اړتیا لري کار وکړي، وظیفه وکړي، دنده وکړي، همدومره یې ښځه هم لري. ځکه چې ښځه هم د کور سرپرسته ده، ځکه هغه هم خپل مسؤلیتونه لري. نو دواړه دغه کار ته ضرورت لري. دا یوازې افغاني ټولنه ده چې مثلا کار نارینه مربوط ګڼل کېږي. مثلا ښځه خواسي مې کور د سړي ورته راوړي خو نه داسې نه ده. مثلا په کور کې که ورور کار کوي خور یې ورسره وکړي هغه خپل ضرورت رفع کوي، هغه خپل که مثلا خاوند کار کوي مېرمن یې ورسره کار وکړي دواړه خپل، یعنی هغه خپل د کورنۍ ستونزې مشکلات یې کم وي، هر څوک خپل مشکل په خپله رفع کولی شي، دا نه چې یو بل ته اړ وي یو بل ته محتاج وي.
له ځان را ته وایي چې تاسو په کوم کار باندې اختوئ او اوس څه کوئ؟
زه خپله لیسانس یم، مخکې مې دنده درلوده، وظیفه مې درلوده، درس مې ورکاوه په یو ښه معتبر ځای کې مې درس ورکاوه، خو له بده مرغه بس شرایط داسې شول چې صنفونه مثلا د ټولګي مکتبونه تر شپږم صنفه پورې شول، یا خو د مکتبو مثلا هغه کوم صنفونه کم شول، همداسې استادان ورسره کم شول، همداسې بس فیسونه کم شول، نو خلک بس په کورو شول، نیم په کور دي او کوم چې شته دي هغه په داسې په یو نشت ماشو باندې کار کوي، ځکه مجبور دي او ځینې خلک بیا د مجموعې نه استفاده نه کوه، نو بس اوس موږ په کور شولو، هغه کوم ماش او کوم څکه لږ وکړه ډېر وشي لاسته م لاړه اوس هغه هم نشته.
در ته وایه چې په ځوان کې د څومره تغییر راغی اوس خپل لګښتونه څه رقم پوره کوي؟
البته موږ ټول افغانان په ژوند کې لکه مځکه او اسمان دومره تغییر راغلی دی، هر نجلۍ هر ښځه که مثلا هغه کار نه کوي که خاوند یې هم کار کوه اوس یې که نه کوي مشکلات یې په ژوند کې پیدا شوي دي یا ژوند یې بدل شوی دی، بس همداسې موږ هم در ونیسه، ځکه هغه وخت ما خپله کار کولی شو، خپله مې خپل کوم ضرورتونه کوم اړتیاوې چې یعنې درلودې پوره کولی مې شوی. اوس نو که موږ په کورنۍ کې که یو نفر کار کوي که دوه نفره مثلا هغه بیا د ټول کور هغه ضرورتونه فکری بیا بزموک خدا خو یعنی طبعا خپل یو مشکل دی، خو مثلا په یو کورنۍ کې څو نفر خوري یو ګټي دا خو یعنی هیڅ خواته نشي کېدای کنه، مثلا هر اقل یو انسان چې خپل ضرورت هم رفع کړی شي دا بهتره وي، دا چې اوس نو هر کورنۍ کې اوس دغه کیسې دي، دا نه چې تنها ما بس زیاتره کورنۍ هم دغه ډول باندې مخکې روانې دي.
بله، دا موضوع بیا څومره په کورنیو کې د جارو جنجال سبب کېږي ځکه کله چې نیستي نو شر شور ورسره وي؟
بالکل، دا خو خپله مثلا په یو کور کې چې تا مثلا ضرورت ولري هغه ضرورت اشد ضرورت دی، یعنی داسې نه دی چې څوک اوسې کارونه خواستم دی په خواشه ضرورت وي خو چې هغه هم نه پوره کېږي تا من مشکلات پیدا کېږي، د ورور د خور سره د خور د مور سره د خاوند او میرمن تر منځ دی، یعنی ټول کورنۍ باندې دا تاثیر کوي، داسې نه چې په یو نفر باندې کې تا من چې اوس مثلا یو کور یو څوک په کور کې هغه خپل رواني وضعیت ښه نه وي هغه بل چا سره هم سم وضعیت نشي کړی، هغه یو مثلا مشکل په ټوله کورنۍ باندې اغیز کولای شي.
بله، کله چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل په ښځو یو په بل پسې بندیزونه ولګول چې په پایل کې همدغه د ښوونځي تړل ول شپږم ټولګي نه د پورته نجونو پر مخ بیا پسې د پارکونو موضوع سو او د ورزشي کلبونو سوال او دا نور مسائل د هر بندیز
بیا چې سنگاشتونو نشول هغه بعضې ښځو چې یعنی د هغه لارې خپل یعنی یو دوه روپۍ پیدا کړی شي هغه هم پرې وتړل، زه نه پوهېږم د دوی ولې ښځو سره څه شخصي دښمني ده.
بله، همدا پوښتنه مې له تاسو څخه کوله چې د هر بندیز هر محدودیت په تاسو شخصا څومره بد تاثیر کوه؟
کله چې نوي طالبان راغلي وو ټولو یعنی دا خوشبیني لرله، ځکه دوی خپل هم په جال جال دا چیغې وهلې چې دوی هغه پخواني خلک نه دي، هغه مخکیني خلک نه دي، دوی مثلا اوس نه کېږي یو متل دی وي زاړه کلي ته نوي عادتونه یا نوي رواجونه نه وړل کېږي یا سر نه سره خوري، اوس هم په دو عصر کې چې دوی کوم بندیزونه لګوي یا هغه یعنی دوی کولای نشي، اصلا یې نشي کولای، اوس سینګارتونونه دوی بند کړل، دوی په کورو کې مخه نشي نیولای، دا دوه شپې مخکې ودونه و موږ ورته ورغلي وو، هماغسې حالات دی، هماغسې خلک سینګارتونو ته ځي، دوی مخه نشي نیولای، خاصې د ټولنې د جامع مثلا دغه نظم چې کوم دی دا خرابوي، هغه ځان ته د خلکو کینه او نفرت ډېروي، نور مثلا دوی ما مخه نشي نیولای زه انټرنټ ونه کاروم، دوی مخه نشي نیولای زه اوس د سینګارتون ته لاړه نه شم، ځم په هغه طریقه نه ځم په بله طریقه ځم، خو دا بس دوی خپل ځان ته د خلکو د عقدې راپاروي، د خلکو کینه او نفرت ځان ته ډېروي.
بله، زربرا سوال د ټولنې نیمایي قشر ته چې هغه میرمنې دي څه فکر کوي ولې دا خلک دا کار کوي؟ دوی په دې پوهېږي نه کوم بل څوک ورزده کوي، څه مشکل دی؟
دوی دغه ټکی ته هر څوک متوجه دي، هر څوک، یعنی وایي دا لاسي داسې کړي که مثلا دا ډېر تعجب وړ خبر ده چې تاسو تر څو پورې راغلي وایي تاسو د ښځو سره دښمني راخیستې ده. تاسو هر قانون هر څه فقط د ښځو په باره کې دي، نو خو کومې ورځې نه چې طالبان راغلي دي داسې عمده کوم کار په دې وطن کې نه دی شوی چې سړی ووایي چې زه دغه کار شوی دی. یوازې مادي دي، قانونونه دي، راځي په ښځو عملي کېږي، نور هېڅ کوم داسې پرمختګ کوم کار نشته. زه نه پوهېږم دی کوم اسلام عمله کوي، کوم اسلام له مخې غږېږي، ځکه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپله میرمن تجاره وه، تجارت یې کاوه، کار یې کاوه. کله چې دوی دا کارونه کوي خپله ایران پاتې چې د کوم دین د کوم نظام له مخې دا کارونه کوي. که دوی وایي چې ټولنه خرابه ده، ټولنه چا خرابه کړې ده؟ همدا تاسو نارینه یې، خو همدا تاسو نارینه وو به خرابه کړې وي. خو نارینه وو ته ورشئ، هغه په وو باندې قانون عملي کوي چې ټولنه نه خرابوي، ښځو ته پکې د کار او د ژوند او د هر شي زمینه مساعده شي. نو ښځو خو نه ده خرابه کړې، که نه همدا سړو خرابه کړې ده. نو بیا دی دا قانونونه، دا مادې، دا هر شي چې راباسي، ولې به په سړیو باندې نه تطبیق کوي چې ټولنه ورسره منظمه شي، نظم برابر شي؟
بله، یو خدا مسله ده چې میرمنې نجونې له زده کړو څخه محرومې کړې، د کار ساحه یې په تنګه کړه. دا راته مینه جانې، کله چې ښار بازار کې ګرځي څومره ته خپله د یوې میرمنې په صفت، د یوې نجلۍ په صفت احساس د ناراحتۍ کوې؟
که رښتیا ووایم لومړۍ ورځو کښې خو به چې موږ بیرون ته وتو، نو یو ول به م خپله خپل ځانو ته داسې سر تر پایه کتل چې ودرېږه کوم ځای خو مثلا کوم لمن خو اڅکه ټیټه نه ده، یا لاس خو به نه ښکاري، پښه خو به نه ښکاري، ځکه دومره ډار و چې موږ خپله مثلا بیرون ته به وتمه، یعنی تا د موټر کښې په لاره، زه کله کلم چې اوس به د شانه یو څوک وار را باندې وکړي، که کله وخاندم یو څوک به وار را باندې خاندي، که په تلیفون کښې غږېږم اوس به څوک وار را باندې وکړي چې ولې تلیفون کښې غږېږي. حتی زه د خپل خاوند سره چې په لاره ځم زه ډارېږم، اوس به څوک را ته وایي چې ته ولې د خپل خاوند سره یعنی څنګ په څنګ روانه یې، یا هغه سره غږېږې، یا مجلس کښې دا دې څه کېږي؟ ځکه همداسې شوي هم دي، خپل خاوند خپل مېرمنې سره نه شي ګرځېدی، خپل یعنی نامزاد او ګوشدن نه شي سره ګرځېدی، دستي درېږي چې تاسو څه سره کېږئ، ولې سره یو ځای ګرځئ.
مېرمنې به زده کړې ته تللې، بیا به کار ته تللې، یو رستورانت ته به لاړلې، یو میلې ته به لاړلې، دا هر څه محدود شول، ورک شول. که نه څه فکر کوي له رواني اړخ نه دا څومره یوه لویه ضربه ده ښځینه طبقې ته؟
یو کورنۍ که تاسو یوازې یوه کورنۍ که په نظر کښې تاسو ونیسئ، په هغه باندې که تاسو هر ورځ دا حلقه را تنګوئ، نو آخر به هغه کورنۍ څنګه کېږي؟ نو دا چې ته په ټول یو ملت باندې او په هغه ملت کښې د تر ښځو حلقه را تاو کړې ده، او هر ورځ ته دا حلقه تنګوې، دا تمه لرې چې دا زه د ټولنې د اصلاح لپاره دا کار کوم. په دې رقم که څوک ټولنه اصلاح کوي هم نه اصلاح کېږي، که په زور هم دا کار څوک کوي نه کېږي، دا هېڅ امکان نه لري. نو دوی چې دا په ښځو باندې دا حلقه را تنګوي، دا په دې معنی نه ده چې والا موږ ټولنه اصلاح کوو، ښځې اصلاح کوو. البته ښځې اصلاح دي، دا نه ده چې والا ښځې اوس بې لارې دي، دی غواړي په لاره کې. که تعلیم دومره بد شوی وای، که مثلا ښه نه وای، دوی ولې په لومړي کښې چې راغلل، ولې دوی یوه یوه ښځه یا مېرمن درلوده بله سواداره باسواده غوښته، د ښار والې غوښته؟ ښه، نو تاسو چې هلته پوهېږئ چې مثلا یو د ښار ښځه، یوه لوستې ښځه ژوند جوړوی شي، ژوند ورسره جوړېږي، ژوند ورسره ښه کېږي، نو تاسو بیا ولې د ځان لپاره یوه لوستې ښځه انتخابوئ؟ ولې هلته یوه ښځه لرئ یا بله کوئ، بلې ښځې ژوند هم ورسره خرابوئ؟ نو بیا ولې تعلیم ته اجازه نه ورکوئ، ولې کار ته اجازه نه ورکوئ؟ داسې نه دي، په زرګونو دغسې شواهد شته دي چې مثلا دوی په اطراف کښې دوه ښځې لري، په ښار کښې بله کړې ده، په اطراف کښې درې ښځې لري، په ښار کښې بله کړې ده، پسې ګرځي. دغسې موږ خپلوانو کره دغه خواستګاران راغلي دي چې مثلا دوهمه ښځه غواړي، لوستې غواړي، ډاکټره غواړي، یعنی دغسې ښځو پسې دی ګرځي. نو ښه، که تعلیم بد شی دی، تاسو ښځو باندې تعلیم بد کړی، بیا تاسو ولې په لوستو ښځو پسې ګرځئ؟ ولې لوستې ښځې د واده لپاره خوښوئ؟ ولې د ژوند لپاره خوښوئ؟ کله چې خبره ټولنې ته راځي، بیا د بل لپاره هغه کار نه خوښوئ، د ځان لپاره یې خوښوئ.
په افغانستان کې اوس برق هم نه وي، مثلا هغه مېرمنو به پخوا په تلویزیون کښې ځینې پروګرامونه کتل، وخت به یې تېرېده، بیرون خواستې نه سي تلی، درس خواستې نهسته، کار خواستې نهسته. اوس دوی هغه اسانتیاوې هم نه لري چې حداقل په کور کښې یوه سرګرمي ولري، یو پنځه دقیقه تلویزیون ته وګوري. دا راته وایه چې دغه کورنۍ چاپېریال کله چې خپه خوپي، هېڅ غږ نه وي، هېڅ یوه د تفریح وسیله نه وي، څومره سخته ده؟
دغه به زه بېخي په دا خپل کور کښې مثلا مثال درکړم چې مثلا زه لوستې یم، صحیح ده، د کار اجازه نه لرم، د درس اجازه بیرون نه لرم، خو په کور کښې حداقل کولی شم یا یو کتاب لولم. خو برعکس دلته زما په کورنۍ کې هغه نفر مثلا ښځې چې سواد نه لري لیک لوست نه شي کولی، هغه برق نشته، تلویزیون نشته، په تلویزیون کې کومه داسې برنامه نشته چې هغه ځان پرې مصروف کړي. بس کورنۍ کوم دغه چې دی هغه تریخ مثلا دغسې مخې پرې بند دی کې تابا هغه به په کورو کې کوي، یا به جنګ کوي، یا به غیبت کوي، یا به شخړې کوي، همدا شی به کوي. ځکه یوه ورځ به په ارامه تېره شي، دوې ورځ به ټول عمر خو دغسې نه تېرېږي. هغه هم پر روحي فشار لاندې ده، هم پر ذهني فشار لاندې ده. بس نو چې اقتصاد هم پسې ور خراب شي، نو تاسو خپله فکر وکړئ چې هغه به نو څه رقم یوه مېرمن شي، هغه به بیا څه رقم مثلا یوه خور شي، یوه مور شي، څه رقم به اولاد روزي، څه رقم به خپل کورنۍ مثلا هغه اړیکې سموي.
په اخره کې غواړو د تاسو یو مشوره، یو نظر حاکم نظام ته، نړیوالې ټولنې ته هم له ځان سره ولرو، دوی څه وکړي چې دغه اوسنی وضعیت په ښځو باندې بدل شي.
حاکمه ډله خو چې ده هغه خو د ښځو نظر نه اوري، نه ورته مهم دی که اورېدی یا ورته مهم وای، نو دوی به م یو څه اورېدلي وو، یو چانه به یې نظر اخیستی وو. خو بیا هم زه ورته وایم که اوري که نه اوري، دا ساحه تنګول په ښځو باندې یعنی هېڅ کومه ګټه نه لري. او نه اوس هغه وخت دی چې دوی مثلا ښځه له تعلیمه، له کاره، له دې شیانو لرې وساتي، ځکه نه کېږي. اوس کوم اصل چې اوس دی، کوم وخت چې اوس دی، دا پخوانی وخت نه دی. اوس تاسو به یې په یوه لاره راونیسئ. اوس انټرنیټ دی، انټرنیټ ته هر څوک لاسرسی لري. دا اوس موږ په کور کې آنلاین صنف لرو د انګلیسي، دوی په موږ باندې بند کړی، خو موږ آنلاین صنف لرو، غادي وایو یې. نو دا په زور باندې، په زور باندې هېڅ وخت نه کېږي. ضرور ده، لازمه ده چې یو څه نرمښت د ښځو په مقابل کې دوی اختیار کړي. که نارینه دوی دښمن نه شي، یو وخت به همدغه ښځې دوی په مقابل کې راجګې شوي وي. ځکه ښځه ټولنه کې یوه دوی نه دي، څومره چې نارینه دي همدغه د ښځې دي. حتی دوی خپل هم وایي چې د ښځو تعداد اوس تر نارینه وو ډېر دی. کېدای شي همدغه به تاسو په مقابل کې ودرېږي. متل دی وایي بتنګ وایاد بجنګ وایاد.
له ګټورو خبرو مو نړۍ مننه.
هیله کوم، مننه له تاسو.
قدر من دوستانو، کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، د نجونو پاک لپاره پاول امر کړل شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. خځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده، پوهنتونونو ته د نجونو تک وځنډېده. په دې وروستیو کې له شپې تو زرو څخه د زیاتو آرایشګرو مېرمنو پر مخ هم د دوی د کار ځای ور بند شو. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسبو. دا خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4 شپږ سو یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو. د دې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. د لسم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاست وایم. په تیر درسي ساعت کې خونکي د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عنصرونو الکترونیکي جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې مو د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت ولوست. نن موږ خونکي موږ ته د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی د بدلون څرنګوالی بیان کړي. په دوام به دا ولولو چې اټومي شواد څه ته ویل کیږي.
د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی متناوب بدلون وایو. په لومړی پیل کې ایزوټوپ، ایزوبار، ایزوتون او ایزومیر پیژنو. ایزوتوپ وای کچیر په یو عنصر کې د پروتونونو شمیر مساوي او نیوټرونونو یې فرق لري. دا یو عنصرونه یو د بل د ایزوتوپ په نامه سره یادیږي، لکه د اکسیجن، هایدروجن او سوډیم په عنصرو کې موږ وینو چې د دې د پروتونونو شمیر سره مساوي دي او نیوټرونونه یو د بل څخه فرق لري. همدارنګه ایزوبار دی وکچی لانسورن څخه دوه یا څو اټومونه چې اټومي نمبر یې توپیر ولري او اټومي وزن یې یو له بل سره مساوي وي ایزوبار بلل کیږي. نوموړي عنصرونه د کیمیاوي او فزیکي خواصو له مخې یو د بل څخه توپیر لري، لکه په دې مثالونو کې د جستو، نیکلو، هایدروجن او هیلیم کې چې د دې ترمنز چې اټومي نمبر یې توپیر لري او اټومي وزن یې یو شان دی د یو ډبل ایزومیر بلل کیږي. همدارنګه ایزوتون وای وای که چیرې دوه یا څو مختلف عنصرونه چې د هغوی نیوټرونونو شمیر سره مساوي وي او پروتونونو شمیر یې فرق ولري یو ډبل ایزوتون په نامه سره یادیږي، لکه د کلسیم، پوټاشیم او المونیم په مثالونو کې. همدارنګه ایزومیر چې دی وای که چیرې د عنصرونو دوه اټومونه چې اټومي نمبر او اټومي وزن یې سره مساوي وي، یعنی یو شان نیوټرون او پروټون لرونکي وي او مختلف انرژي کې سویه ولري، داسې عناصرو ته یو ډبل ایزومیر ویل کیږي، لکه د اکسیجن او هیلیم په مثالونو کې وینو. اوس چې په دې ځای کې موږ د هغوی متنوع بدلونونو څخه په غاره کې بحث وکړو، د هغې لپاره ډلې کلمه اټومي شعاع وایي چې اټومي شعاع د اټوم وروستي قشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دي. چې اټومي شعاع چې د پورت څخه شاته خواته زیاتېږي، همدارنګه د چپې څخه راستي خواته اټومي شعاع یې بیا کمی په عناصرو کې عینی شعاع تناوب وایي چې عینی شعاع د عین وروستي قشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دي. چې عینی شعاع هم د پورسک شته خواته زیاتیږي او همدارنګه عینی شعاع په کیتون او کی کمیږي او برعکس په عین کې زیاتیږي. اینایزیشن انرژي یا تناوب وایو وای هغه مقدار انرژي ده چې لاتوم څخه د الکترون لرې کولو په موخه مصرف کیږي، دا د اینایزیشن انرژي څخه عبارت ده. اینایزیشن انرژي هم د پورته سکشتې خواته کمیږي او د راستې څخه د چپې څخه راستې خواته اینایزیشن انرژي زیاتیږي. د الکترون غشتونو یا الکترون افینیټي انرژي تناوب وای د هغه مقدار انرژي څخه عبارت ده چې په یو اټوم کې د الکترون د نصف پر محل آزادیږي. د الکترون د غشتولو انرژي د پورسک شته خواته کمیږي او همدارنګه د چپې څخه راستې خواته د الکترون غشتولو انرژي زیاتیږي. د الکترون د جذب میل یا الکترونیگیټیویټي ځانګړتیاو تناوب دی چې د الکترون د جذب میل چې دی د پورسک شته خواته کمیږي او همدارنګه د جذب میل چې چپې څخه راستې خواته زیاتیږي. د تحمضي اکسیډیشن ځانګړتیاو تناوب دی وای دا ناسرو د اکسیډیشن نمبر د لوړېدو عمل ته د تحمض وای یا د اکسیډیشن څخه عبارت دی چې د تحمضي اکسیډیشن ځانګړتیاوې د پورت څخه شته خواته کمیږي، همدارنګه تحمضي ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته زیاتیږي. ارجاع یا ریډکشن ځانګړتیاو تناوب دي چې د عناصرو د اکسیډیشن نمبر کمېدو عمل ته ارجاع یا هم ریډکشن وایي. چې ارجاع یا ریډکشن هم د پورت سکشت خواته د ځانګړتیاو کې عناصرو زیاتیږي، همدارنګه ارجاع ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته کمیږي. ولانسي الکترونونو تناوب ولانسي الکترونونو هغه الکترونونو ته وایي چې د کیمیاوي رابطو په جوړولو کې برخه او د اتوم په وروستي قشر کې پراته وي. په یو شمېر عناصرو کې سربیر د اخري قشر څخه بالمقابل الاخر قشر کې هم پراته وي، چې دا هم د پورت څخه شته خواته ولانسي الکترونونو شمېر مساوي وي او د چپې څخه راستې خواته د ولانسي الکترونونو شمېر زیاتیږي. فلزي ځانګړتیاو تناوب وایي چې فلزي ځانګړتیاو تناوب چې دی هغه د پورته څخه خواته د عناصرو تعداد زیاتیږي، همدارنګه فلزي ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته کمیږي. د الکترون ورکولو میل یا الکتروپوزیټیو ځانګړتیاو تناوب دی چې وایي دا د پورته څخه خواته د الکترون د ورکولو میل زیاتیږي او د چپې څخه راستې خواته د الکترون د ورکولو میل کمیږي. انتقالي فلزونه دي هم ترانزیشن فلزونه له هغه فلزات دي چې د دوري جدول عنصرونه د هغوی د ډي او اف فري سوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه د ډکېدو په بهیر کې دي، چې د دوم او درېم اصلي ګروپ ترمنځ زیات شپږ عنصرونه دي چې د څلوېښت عنصرونه د جدول په منځنۍ برخه کې شتون لري، د هغوی د ډي فري سوي او اتمیش نورې چې د جدول په کښتنۍ برخه کې شتون لري، د هغوی اف فري سوي د الکترون په واسطه د ډکېدو په حال کې دي. چې دا هم یو شکل د ګرو د انتقالي عناصرو په دې جدول کې شوتل شوی دی.
په په نننی درس کې په دې پوښو چې د عناصرو د اکسیدیشن نمبر لوړېدو ته په کیمیا کې تهمس ویل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم د ولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې مو واوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یو کې، یعنی محلول د ازمیتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي. د همدې درس په دوام نن غیر عضوي کیمیایي مرکبونه لولو. خونکی به راته دا ووایي چې ولې د غیر عضوي مرکبونو په جوړېدو کې د دوراني جدول ټول عناصر برخه اخلي.
غیر عضوي مرکبونه وایو، غیر عضوي کیمیاوي مرکبونه ان اورګانیک کیمیکل کمپاونډز شې دي. وای د غیر عضوي مرکبونو په جوړښت کې د دوري جدول تقریبا ټول عناصر برخه اخلي. وای دا ډول مرکبونه لاندې ځانګړتیاوې لري: د ویلي کېدو او شډل لوړې درجې لري، د تودوخې په کمه درجه کې نتج کیږي، د عضوي مرکبونو په نسبت زیات ثابت دي او عمر یې زیات دي، اکثر آیوني مرکبونه جوړوي او بل اخر کې رسټري جوړښت لري دا مرکبونه. همدارنګ غیر عضوي مرکبونه په څلور ګروپونو چې چې دي: اوکسایډونه دي، تیزابونه یا اسیدس دي، کلویکان یعنی الکلیز، همدارنګ مالګې یعنی سالس دي. اوکسایډونه وای، اوکسایډونه وای دوه انتر مرکبونه دي چې د اکسیجن او نور عناصرو د تعامل څخه جوړیږي. د اکسایډونو د مالیکولي فورمول د لیکلو ترتیب په داسې ډول دی چې د اکسایډونو د فورمول په لیکلو کې لاندې ټکي په نظر کې نیول کیږي. لومړی څه کوو؟ د فلز سره په اکسایډونو کې د فلز اکسیدیشن نمبر مثبت، فلز کې نه خواته اکسیدیشن د فورمول شی خواته لیکل کیږي. دوه عناصرو د اکسیدیشن نمبرونو د ذریبونو په ډول د سمبول شی خواته لیکل کیږي. لکه په دې مثالونو کې لیکل کې د مګنیزیم اکساید، همدارنګ د کلسیم اکساید په مثالونو کې وینو. د غیر فلزات سره په اکسایدونو کې هغه عنصر چې د الکترون نیگاتیویټي قیمت یې کم وي د اکسیجن چپې کین خواته لیکل کیږي. لکه د کاربن مونو اکساید، همدارنګه د اوبو په مرکبونو کې وینو. او دریم دا چې کچې د غیر فلز الکترونیگیټیویټي د اکسیجن څخه زیات وي د اکسیجن شې خواته لیکل کیږي. یعنی الکترونیگیټي کچې کم وي د اکسیجن شې خواته لیکل کیږي، کچې زیات وي هغه نو بیرستي خواته تلل کیږي. همدارنګ د اکسایډونو نومې شودنه په لاس ډول د لومړی د بین المللي یعنی آیپاک په طریقه سره د اکسایډونو نومې شودنه کې اول د فلز نوم لیکل کیږي. د فلز هغه شی خواته د کوس په مایز کې پرومی ارقام سره د اکسیدیشن نمبر لیکو، بیا په هغه سره کې چې فلز اکسیدیشن نمبر ولري او ورسره د اکساید کلمو ورسره زیاتو. لکه په لاندې مثالونو اکسایډونو کې چې ویني، لکه د کاپر 1 اکساید دی، کاپر 2 اکساید دی، همدارنګ د آیرون 2 اکساید، همدارنګ د آیرون 3 اکسایډونو په مثالونو کې. بلې په معمولی طریقه باندې نو می شودنه د چپدې طریقه کې کچیر اکساید د غیر فلز سره وي، په هغه صورت کې د غیر فلز اکسیجن اټومونو شمیر په خاص لاتینی کلمو لکه مونو، ډای، ترای، تترا، پینتا چې مونو د یو په معنا، ډای د دوه، ترای د درې، تترا څلور او پینتا د پنځه په معنا سره دي. لکه په دې مثالونو کې لکه ډای نایتروجن اکساید، نایتروجن ډای اکساید، همدارنګ ډای نایتروجن تترا اکساید، همدارنګ ډای فاسفور پینتا اکساید. مثالونه کې د اکسایډونو تصنیف یا طبقه بندي وای نو په اول قدم کې اکسایډونه په دوه ګروپونو ویشي: هغه اکسایډونه چې مالګي جوړوي او هغه اکسایډونه چې مالګي نه جوړوي. د هغو اکسایډونو چې شمیر چې مالګي نه جوړوي ډیر کم دی، لکه کاربن نایتروجن مونو اکساید، ډای نایتروجن اکساید، همدارنګ کاربن مونو اکساید. او هغه اکسایډونه چې مالګي جوړوي هغه په درې ګروپونو ویشل شوی دی: یو تیزابي دی، کلوي دی، امفو او پلاندې دوه سره اوسې معرفت پیژنو. اول کلوي اکسایډونه بیا پیژنو چې کلوي اکسایډونه هغه اکسایډونه دي چې له تیزاب یا هم تیزابي اکساید سره مالګ جوړوي. د مثال په توګه د اوسپنې اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي، د اوسپنې کلورایډ همدارنګ اوبه جوړوي. بل بیا دا ډول اکساید د فلز اکسیجن څخه جوړ شوی دی او لاندې صفاتونه لري: له اوبو سره تعامل کوي، کلوي جوړوي. لکه په لاندې فورمولونو کې کلسیم اکساید وینو چې د اوبو سره تعامل کوي، د کلسیم د اکساید انټیشیو مرکب جوړوي. همدارنګ د پوتاشیم دی، همدارنګ د سوډیم دی چې د اوبو سره تعامل کوي او د پوتاشیم هایدروکساید یا سوډیم هایدروکساید جوړوي. د تیزاب سره تعامل کوي، مالګه اوبه جوړوي. مثال په توګه د اوسپنې اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي، د اوسپنې کلورایډ همدارنګ اوبه جوړوي. همدارنګ وینو چې سیماب د سلفر د سیماب تعامل هم و بخشید اوس د میسو تعامل دي د اوسپنې تعامل دي تاسو نور مثالونه دي د تیزاب اکسایدونو سره مال د تیزاب اکسایدونو سره مال کی چوري لکه د کلسیم اکساید چې د ډای نایټروجن پینټا اکساید سره تعامل وکي بینه د کلسیم هغه نایټروجن او مرکب دغه لارتراغلی مرکب ځنی جوړیږي همدارنګه تیزابي اکسایدونه وایي هغه اکسایدونه دي چې د کلوي د محلول اکسایدونو سره مال کی جوړوي چې مثالونه په لاندې ډول سره ذکر شوی دي او همدارنګه په دې تصویر کې د دې اکسایدونو په فضا کې چې خبره سوي دي وینوي همدارنګه مولي اکسایدونه غیر فلزات او اکسیجن سره تعامل سره خلاص سره ځي او لاندې خواص لري او بوسه تعامل کوي تیزاب جوړوي همدارنګه د کلوي سره تعامل کوي مال کې او په جوړوي لکه په مثالونو یې لکه په لاندې ماده لوخې لیدل کیږي او د کلوي اکسایدونه سره مال کې جوړوي همدارنګه فوتریکس او اکسایدونه دي چې هغه اکسایدونه چې له تیزاب او کلوي تیزابي اکسایدونه او کلوي اکسایدونه سره تعامل کوي او مال کې جوړوي لکه د تیزاب سره تعامل کوي مال کې او په جوړوي د مور اکسایدونه د کلوي سره تعامل کوي او مال کې او په جوړوي د تیزاب اکسایدونه سره تعامل کوي مال کې جوړوي چې د ټول ماتلو کې د ذکر سوي دي همدارنګه د کلوي د اکسایدونه سره تعامل کوي هم د مال کې جوړوي اوس په دې برخه کې د اکسایدونه استحصال وایي چې اکسایدونه څنګه لاس تر راځي په عمومي ډول سره اکسایدونه په لاندې طریقو سره لاس تر راځي لومړی د عناصر مستقیم تعامل د اکسیجن سره دي چې کله د اکسیجن سره مستقیم تعامل وکړي لکه کاربن د اکسیجن سره تعامل کاربن ډای اکساید لاس تر راځي دا څخه د اکسایډ نستځه اول د کاربن له تجزیه څخه لاس سره چې کاربن تجزیه کوي کاربن د دې کلسیم مونوکسید همدارنګه کاربن ډای اکساید لاس سره راځي د ځینو کلوي او تیزابونو څخه د اوبو استول یا دی هایډریشن په نتیجه کې جوړیږي همدارنګه د نایټریټ له تجزیه څخه چې شي اکسایدونه لاس سره راځي دوم بیا وايي د سلفیدونو له تجزیه څخه اکسایدونه لاس سره راځي د لوړ علی اکسایدونو له تجزیه څخه لاس سره راځي همدارنګه د ټیک اکسیډیشن نمبر لرونکو اکسایدونو څخه اوبو لاس سره راځي اوس اکسایدونه د استعمال ځایونه چې په کوم ځای کې اکسایدونه د استعمال رول لري اومیدول اکسایدن استعمال زیات ځایونه لري چې ځینې په لاندې ډول دي لکه د تیزاب تولید لپاره موږ اکسایدن څخه کار اخلو د کلوي د تولید لپاره همدارنګه د مالګو د تولید لپاره اکسایدن څخه کار اخلو په دغه بابت کې هم ورڅخه استفاده کیږي مثلا د هایدروجن پر اکساید څخه د میکروبوجین همدارنګه او د فونی په ډول استفاده کیږي
اون کې په نننی درس کې راته قلوي اکسایدونه هم بیان کړل او دا مو واوریدل چې قلوي اکسایدونه له تیزاب یا تیزابي اکسایدونو سره تعامل کوي او د دې تعامل په نتیجه کې مالګې جوړیږي
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر نه بچو پوری
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
تاسو له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ د دولسم ټولګي په کیمیا مضمون کې نن امائنس یا امونیال ولو نن بخون کې راته د کیمیاوي حالت په بیانولو سره دا وایي چې امونیا څنګه لاسته راځي او عمومي فرمولې کوم دی دا هم د امونیا درس
امائنز د امونیا او یا امونیا لرونکو گروپونو څخه لاس تر ازي ان اچ 2 یو وظیفوي گروپ دی یعنی کچیر ان اچ 2 بخښي کیو د هغه د امانه چې دغه گروپ د امائن گروپ په نام دی یو درجه دوه درجه او درې درجه لرونکو مرکبات ډولونه لرلای شي د امائن په گروپ کې چی شي یا به یو درجه امائن وي یا به دوه درجه امائن وي او یا به درې درجه امائن وي شاید تاسو یو درجه او دوه درجه نه ویلی هغه پر اتلونکی سلایډو کې ان شاء الله درته وایم په امائن کې بیا قوي او ضعیف مرکبات چې در ټولو قوي درې درجه امائن دي چې هغه چی شي دی ان شاوخوا درې دانی آرونه وي دا ته درې درجه امائن وای سیکنډری امائن بیا دوه درجه دي چې هغه دلته دوه درجه سیکنډری دي دا هغه پسې پرایمری دي او بیا امونیا ده تر ټولو ضروري ترشری امائن سو یا درې درجه تر هغه پسې کمزورې سیکنډری سو بیا پسې پرایمری سو او بیا پسې امونیا سو نوم یې ښوونه د امائن نوم څنګه ایږدو د آیوپاک سیستم مطابق نومګذاري کوو چې هغه بیا هم تکرار درته وایم چې د الکین په درس کې موږ ویلي دي د الکین درس یو ځل وګورئ بیا کولی سي چې دلیل یې دغه نومګذاري که چیرې ستاسې نه وایي زده یو تکرار هلته پر وکړي دلته هم سیده ما ورکړي د مرکب نوم په پای کې امائن لیکو نور نوم یې د ریډیکل ګروپ د حساب مطابق لیکو د مرکب گروپ ته ګورو چې چیش چیش پکښې کې دي او په پای کې یې امائن لیکو ځکه د امائن کورنۍ ده او دا نور چې هر شی پکښې کې وي هغه جلا جلا نوم یې ږدو. مثلا دلته یوه سی ایچ تری دي، دا خو ایچونه دي، ایچونه په حساب کې نه راځي. میتایل امائن یا میتایل این ایچ ټو چې ورته وایي میتایل امائن. ایتایل میتایل امائن دا بیا څنګه؟ دلته میتایل دي، دلته ایتایل دي. ایتایل اول لیکو بیا میتایل لیکو، ایتایل میتایل امائن، ځکه د الفبا د تورو پر حساب چې هغه د آیپاک سیستم کې نومګذاري سیستم کې راځي په هغه کې اول الفبا تور کې ای ده بیا ایم دي، نو اول ایتایل لیکو بیا میتایل لیکو او کورنۍ ګروپ یې څه شی دي؟ امائن دي. دریم بیا پینایل امائن دي. پینایل بیا د بنزین سټرکچر، بنزین چې کله باونډ ولري بیا بنزین نه ورته ویل کېږي، بیا پینایل ورته ویل کېږي. پینایل امائن معنا د امینو ګروپ سره پینایل یو ځای سوی دي، دا ته پینایل امائن وایي. کیمیاوي خواص د تیزابونو سره تعامل په نتیجه کې مالګې جوړي. آر این ایچ ټو دا چې کله د تیزاب سره یو ځای سي بیا چې جوړي آر این ایچ تری، یو دانه امونیوي مالګه جوړوي چې هغه څنګه معلومیږي؟ بغلته یې کلورین ورسره غلي. امونیم کلوراید یا هایدرو امونیم اکساید یا برومایډ یا فلوراید چې دغه مالګې کې جوړې کړلې، نو دا څه مال جوړیږي؟ کله چې د تیزابونو سره تعامل وکړي. امونیا دا چې میتایل کلوراید تر واچوي میتایل امونیم کلوراید جوړي، کې بیا بیس تر واچوي بیا میتایل امونیا بیا اوبه جوړي او بیا سوډیم کلوراید مکمله پاکه مالګه راباسي. خو موږ یوازې اوس د تیزابونو سره ویل، تیزابونو سره چې یو ځای کې مالګه جوړي. بیا همدا ډول میتایل جمع این ایچ ټو جمع میتایل کلوراید، دا ګرچې سره یو ځای کې دوه میتایل یوه دانه امائن کلوراید جوړیږي، بیا کلکلیور واچوي بیا ټول مکمل سره جلا کیږي، میتایل امائن جوړوي. بیا پسې همدا ډول دا بل مرکب دی، دا بل مرکب دی. خو په خلاصه کې څه ویل کیږي؟ کله چې د تیزابونو سره تعامل وکړي په نتیجه کې مالګې په لاس راځي. یو درجه امائن، دوه درجه امائن او درې درجه امائن هغه به اوس وایي. یو درجه امائن که چیرې یو این وي، پر اطرافو یې دوه هایدروجن وي او یو ریډیکل ګروپ وي، نو مړي امائن ته یو درجه امائن ویل کیږي. یو این وي، دوه هایدروجن وي، یو ریډیکل ګروپ وي. یو این، دوه هایدروجن، یو ریډیکل ګروپ. ریډیکل ګروپ موږ ویلي وو چې سی ایچ تری، سی ټو ایچ فایو، سی تری ایچ سیون، د میتایل کورنۍ، د الکانو کورنۍ ټوله ګروپونه پکښې راکللی سي، هغه ته ریډیکل ګروپ وایي. چې دا یو مثال دی، دا یو غټ مرکب دی. په غټ مرکب کې ګوره دا پرایمري امائن دي، ولې؟ یوازې د یوه سی سره کنیکټ دي، نور دواړه دا یو این د دوو ایچو سره کنیکټ دي. دغه این چې دي یا دغه امائن ګروپ چې دي پرایمري دي، دا نور ته نه ځو، دا نور شاید فرق ولري، شاید سیکنډري، شاید ترشري. موږ چې وایي پرایمري، پرایمري څه معنا؟ این دي، شاوخوا ایچونه دي او یو بغل ته سی ده، نو دا پرایمري شو. بیا دو درجه امائن یا دوه درجه یې امائن چې ورته وایي هغه بیا څه شی دي؟ که چیرې یو این وي، پر اطراف یو هایدروجن وي، دوه ریډیکل ګروپونه وي، نو مړي امائن ته بیا دوه درجه امائن ویل کیږي. یو این وي، دوه دانې ریډیکل ګروپونه وي، یو دانه ایچ وي، دغه امائن چې دي دو درجه یا دوه سیکنډري امائن ورته وایي. په مثال کې وګوري، این دي، دلته یو کاربن دي، دلته بل کاربن دي، دوه دانې ریډیکل ګروپونه ورسره دي. دا خوا ته موږ نه ګورو، د دغه این بغل ته چار شي نوشتای، هغه د دغه این کیاس کوي. نو دغه این اوس کیاس پر څه شي دي؟ پر یوه سی دغه ده، یوه سی دغه ده، دا یې دوه درجه امائن. چې نن موږ ویلي چې یو این وي، یو بغل ته ایچ وي، دوه بغل ته ریډیکل ګروپونه وي، دې ته دو درجه امائن ګروپ ویل کیږي. بل بیا درې درجه امائن دي، که چیرې یو این وي، پر اطراف یې درې ریډیکل ګروپونه وي، نو مړي امائن ته درې درجه امائن ویل کیږي. یو این، درې طرف یې ریډیکل، آر ون، آر ټو، آر تھری، دا بیا درې درجه یې یا ټرشری امائن ورکول کیږي. په دغه ټوله مرکب کې دغه چې دي درې درجه دي، دغه این چې دي دوه درجه دي، دغه این چې دي یو درجه دي. دې درې درجې څنګه دي؟ یوه سی دلته ورسره مشتې ده، یوه سی دغه ده، یوه سی دغه ده. که درې دانې ریډیکل ګروپونه وه، هغه بیا ټرشری امائن بلل کیږي. ځینې مهم امائنونه چې موږ تاسې په ژوند کې استعمالوو یا کاروو یا لیدل کیږي، هغه میتایل امائن دي چې په دواو او د کور په رنګونو کې کاریږي. د کور په رنګونو کې د چمک او یا د پالش لپاره میتایل امین کاریږي. انیلین یا بنزایل انیلین ورته ویل کیږي. دا هم یو ډول مشهور امینونه دي چې دا به چیر کاریږي په ډول ډول دواو کې استعمالیږي.
ایله دا د کیمیا نننۍ درس تر سره د ښوونځي په درسونو کې مرسته وکړي. نو د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته کیمیاوي اړیکې بیان شي. په لسم ټولګي کې به غیر عضوي مالګې ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به ایتر بیان شي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسې ته خپریږي.
لګرانو زده کوونکو، موږ غوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا نننۍ درس سره تکرار کړئ. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خپرونې مو خدای مل شه.
تاسی دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسی یا تاسی د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
خیرک لا صفحه